دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. ستړي مشه اجمالان دې مو د آزادۍ راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د جمعې په ورځ افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت د چارواکو په غوښتنه فلسطین کې د غزې د وګړو په ملاتړ په څو لاریونونو کې برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د طالبانو د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي وو چې د غزې په ملاتړ غږ پورته کړي. ورپسې نن سهار د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند هم په یوه اعلامیه کې په غزه کې د اسرائیلو روان بریدونه نسل وژنه او بشري جنایت بللې وه او له خلکو یې غوښتي وو چې د جمعې په ورځ له لمانځه وروسته د مسجدونو په محاویتو کې د فلسطینیانو د ملاتړ غږ وکړي. د دې لاریونونو په خبرو شوو ویډیوي تصویرونو کې یو شمېر افغانان ښکاري چې د طالبانو او فلسطین بیرغونه لیږدوي او د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکوي. طالبانو حکومت له خلکو د دې اعتراضونو غوښتنه داسې وخت کې کوي چې د خپلې واکمنۍ د پیل راهیسې افغانستان کې پر نورو اعتراضي غونډو او لاریونونو بندیزونه لګولي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي هیواد له افغانستان سره ډیپلوماټیکي اړیکې د شرط سفیرانو له کچې د سفیرانو کچې ته پورته کوي. ډار د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل دا پریکړه یې افغانستان ته له سفر او هلته له واکمنو چارواکو سره تر لیدنو او خبرو وروسته شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې دا ګامونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي، تجارتي او نورو برخو کې د همکاریو او راکړې ورکړې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. له دې سره هممهاله پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې د طالبانو د حکومت سرپرست امیر خان متقی به په نږدې ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي، خو د سفر دقیقه نیټه نه ده پړاګه شوې. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې د لبنان په بیلابیلو سیمو کې د حزب الله ډلې اړوند څو پوځي مرکزونه په نښه کړي. اسرائیلو د پنځشنبه په ماښام دا بریدونه تایید کړل او ویلي دي چې هدف یې د سیدون په سیمه کې د هغو وسلوالو تاسیساتو ویجاړول و چې اسرائیل د ترهګرو د وسلو د زیربناو برخه بولي. د اسرائیل پوځ همدارس ادعا کړي چې د جنوبي لبنان په هغه ځایونو کې هم بریدونه کړي چې د دوی په وینا حزب الله د راکیټونو او توغندیو د توغونکو مرکزونه و. د 1402 میلادي کال د لیندې لپایله تر اوسه د حزب الله او اسرائیل ترمنځ یو رسمي اوربند نافذ دی، خو دواړه خواوې پر یو بل له دغه اوربنده د پرله پسې سرغړاویو تورونه پورې کوي. د برتانیا حکومت اعلان کړی چې لجون میاشتې به د یو ځل کاریدونکو برېښنایي سګرټو پلور بند کړي. دوی وایي دا پریکړه یې ځکه کړې چې هم چاپیریال ته د زیان کم کړي او هم د تنکیو ځوانانو لخوا د دې برېښنایي سګرټو د کاریدو مخه ونیسي. چارواکي وایي دا ډول سګرټ په وروستیو کلونو کې د 12 تر 15 کلونو ځوانانو ترمنځ ډېر عام شوي او دا مهال نږدې 9% د دې عمر لرونکي له دغه سګرټو کار اخلي. یو ځل کاریدونکي برېښنایي سګرټ عموما د دودیزو سګرټو یو نسبتا خوندي بڼه بلل کیږي او یا یې هم خلک د پرېښودو لپاره کاروي. په یو بل خبر کې په پاکستان کې د تیری یوې اونۍ له یوې ګرمې څپې وروسته په بیلابیلو سیمو کې د سختو طوفانونو او بادونو له کبله د لږ تر لږه 23 تنو د وژل کېدو او 150 نه زیاتو نورو د ژوبلېدو رپورټونه ورکړل شوي. سیمه ییزو چارواکو د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې یوازې د پنځشنبه په ورځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې 15 کسان چې یو ماشوم هم پکې دی د شدیدو بارانونو او تیزو بادونو په ترڅ کې مړه شوي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې دا طوفانونه به تر شنبه پورې د هیواد په بیلابیلو شمالي او مرکزي سیمو کې دوام وکړي. دا خبرونه
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروګرام ته خراغلاست. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکلیم. په خوانه یو مایندو پلارونو به په ډیر هرس حسرت سره متل کاوه چې لوی کورنۍ به وړي شي او وړې کورنۍ به لوی شي. د ټولن پوهانو په باور دا تصور د یوې بیوزلې یا فقیر ټولنې د کورنیو د مایندو پلرونو ده، ځکه د بیوزلو مایندو پلرونو لپاره کورنۍ د بیمې حیثیت لري. د کورنیو کوچني کېدل د ښاري ژوند ځانګړنه ده او ځوانانو ته فرصت ورکوي چې خپل ځان او خپل راتلونکي له اقتصادي پلوه په پښو ودروي. په افغاني ټولنه کې لویه کورنۍ د یووالي او اتحاد نښه بلل کېږي. پلار د کورنۍ مشر پاتې کېږي، زمن چې د کورنیو اقتصادي ستنې دي. په ګټه پسې له کور، کلي، ښار یا هېواده وځي، خو د خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ډاډه وي. ورونه یو ځای کور ته ګټه راوړي، یو ځای خوري او د ټولنیزو ناخوالو او ناامنیو پر وړاندې هم یو ځای درېږي. په دې دود کې نجلۍ د پردي کور ګڼل کېږي، ځکه واده کوي او بل کور ته ځي. په ځینو کلیوالو سیمو او حتی کله ناکله په ښارونو کې د یوې کورنۍ دوه درې نسله په یوه کور کې اوسي، چې دا کار کله ناکله کورنۍ ستونزې رامنځته کوي. اوس د افغانستان په ډیری سیمو کې دا دود پراخېدو دی چې پلرونه خپل زامن له واده سره سم بیلوي. دا دود که څه هم په کلیو او ښارونو کې په پراخېدو دی، خو ډېر خلک په ښه نظر نه ورته ګوري، ځکه په تېره میندې او پلرونه داسې انګیري چې زامن یې بی اتفاقه شوي دي. خو ټولنپوهان د دې دود پراخېدل د ټولنې د پرمختګ اساس ګڼي او وایي چې له دې سره په ټولنه کې خپلواکې او پر ځان بسیا وړې کورنۍ رامنځته کېږي. نن د همدې موضوع په اړه د خبرونې له میلمه ارواپو او ټولنپو شرف الدین عظیمی سره بحث کوو. تاسو هم د موضوع په اړه که کوم نظر یا پوښتنې لرئ، نو د واتس اپ په دې شمېره زنګ ووهئ او له خبرونې سره وصل شئ. د واتس اپ شمېره ده 00 340 00 01 00 01. یو ځل بیا تکراروم، د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمېره 00 340 00 01 00. ورزو لمړی د خبرونې میلمه ته ښاغلی عظیمی، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې نور مطالبو ته ورشو، لمړی که تاسو راته ووایاست لطفا چې ستاسو په نظر د غټې کورنۍ اهمیت په ټولنه کې څه دی او د کوچنۍ کورنۍ اهمیت څه دی؟
لطا سوم مننه زما سلامونه ونیکی لیمو منی خوشحاله يم ستاسو په خدمت کې. ټول هغه اوریدونکي چې زما غږ اوري په افغانستان کې دي که له افغانستان بهر دي، زما سلامونه دي ومني. ډېر خوشحاله یم چې په یو ډېره اهمه او ډېره جدي مسله او موضوع مو بحث پیل کړی. که په داول کې اجازه راکړئ زه ووایم چې معمولا کله چې په افغانستان کې د کورنۍ یا د ماشوم یا کله ناکله حتی لږ داسې نږدې داسې ډېر محرم مثلا د ګډ ژوند یا مثلا جنسي مسایل یا ژوند مطرح کېږي، په افغانستان کې د دودیز کلتور او فرهنګ او دودیزتوب له اړخه دا مسایل ډېر بابېزه ګڼل کېږي. یعنی انګېرنه داسې ده چې دا ډېر جدي مسایل نه دي، ډېر اهم مسایل نه دي. دا په خپله همداسې ځي او په خپله سمیږي او په خپله جوړېږي، او بالاخره یو دوه درې مشران که یو تصمیم ونیسي هماغسې سره حل و فصل کې بسم الله الله اکبر. زه فکر کوم چې د افغانستان په لویه کې په لویه کچه، یعنی په سیاسي مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، حتی ټول هغه بحرانونه چې په افغانستان کې شته یا و یا به پاتې سي روان ژوند، لکه د نشې بحران، لکه سیاسي بحران، یا مثلا نور جنسیتي بحرانونه، یا مثلا د ښوونې او روزنې بحران چې وسله رو، دغه بحرانونه ډېری له کورنیو راځي. ډېری د کورنۍ له یوه خاص دودیز کلچر او ساختار او چوکات نه را پیلېږي، بیا ټولنې ته ځي، بیا سیاست ته ځي، بیا اقتصاد ته ځي، بیا په ټوله کې په ټولنه کې په حاکمو نهادونو باندې، لکه مثلا لکه مذهب، لکه دین، لکه کلچر، لکه نورو شیانو باندې چې په ټوله کې د یو بنسټ یا د نهاد په حیث په هغو اغېز کوي.
یعنی ستاسو نظر تقریبا د هغو نظرونو پر وړاندې درېږي چې فرد یا وګړی د ټولنې د دغو ټولو خصوصیاتو اساس او بنسټ ګڼي، نه کورنۍ. تاسو کورنۍ ګڼئ دا اساس؟
نه، زه په دې عقیده یم چې د ارواپوهنې له نظره په ټوله کې دا مورد فردي او ډلیز دی، یا داسې غواړم ووایم چې شخصیتي او ټولنیز ده. یعنی ټولنه هم اغېز کوي، شخصیت هم اغېز کوي. کله چې د کورنۍ بس راځو، یعنی فرد یا دوه فرده دا تصمیم نیسي او بالاخره بحرانونه زیږي یا یوه ټولنه د پرمختګ خواته لمسوي. زه په دې عقیده یم. په هر حال ستاسو مختلف ده براسم دودیز په دودیز افغانستان کې په قبایلی ټولنو کې په قبایلی ژوند کې دغه عنوان تاسو مطرح کړی ده د وړو او د غټو کورنیو، دې ته موږ د ټولنیزې ارواپوهنې او په خپله د کورنۍ په ارواپوهنه کې هسته‌ای او ډلیز کورنۍ وایو، یا گسترده یا پراخه کورنۍ یا جاینټ فیملی چې ورته وایي. دغه یعنی که په د خبرونې په لړ کې د هسته‌ای مسله راتلله، یعنی زموږ مطلب دا ده چې یو خاوند، میرمن او بچی دا هسته‌ای کورنۍ ده. اما پراخه کورنۍ، ډلیزه کورنۍ یا ستاسو په عنوان غټه یا لویه کورنۍ، یعنی هغه کورنۍ چې هغه کې تره ده، کاکاګان دي، مثلا نیا ده، نیکه ده، د هغوی اولادونه دي او نور غړي دي چې کېدای شي په دې کې کومه مجرده امه هم وي، کوم مجرد تره هم وي، یا کومه مجرده خاله هم پرې ورګډه سي، امه پرې ورګډه سي، یعنی یورګان اندرین دي دا پکې راټولېږي او بالاخره یو کورنۍ ترې جوړېږي. د یونیفا د راپور له مخې چې په 2020 کال کې نشر کړی، د سویل کېږي چې په ښاري سیمو کې 80% کورنۍ هسته‌ای دي، یعنی خاوند، میرمن او بچی. یعنی دا په 1950 کې دا شمیره تقریبا 30% وه.
دا په نړۍ کې کومه افغانستان سیده پښولموس
دا د نړۍ دا اوس دا دغه داستان دی، افغانستان داستان ده. اما په هغه خانیش مرته درته وایم د 1950 پر دې خوا ټولنه ډیره تقریبا 80% ناغسه ده، خاري سه ده.
بیا هم تاسو نړۍ کې افغانستان نه خایي،
افغانستان کې 80% ناغسه ودی سه دغه تروانی دي.
نو مقصد مې دا دی چې دا ارقام څه څه ورکوې، دا د افغانستان ارقام دي، نړۍ نه دي، د یو ان اف پی ای.
بله دا د یو ان اف پی د افغانستان شمیره ده. او هغه چې وویل چې شپته یا وی اصل نه خلک خارونو ته کوچېدل دي، دا به نړیوال هغه ده، یعنی متمدن نوی سړی نه دي. خو بیا دا ویل چې یا وی اصل نه کورنۍ د څه ویل چې ماته یو سړی ما وخت لوسه جاپان پاروان سالته ولس سلنه کورنۍ دلیزې پاتې دي، باقی ټول استی سوي دي، یا حتی دغه ودونه له دودیز حالت نه وتلې دي. مثلا ولس تر شلو سلنه کورنۍ مور او پلار دي، بچی ته لور خوخی، جلی خوخی په اصطلاح، باقی خپل دي، خپل ودونه کې خپل سره سمېږي.
ازنی صاحب دا څنګه چې مونږ په دې پروګرام کې غږیږو په وړې کورنۍ او لوی کورنۍ بولو، یعنی تاسو وایي چې وړې کورنۍ د خاري ژوند یو ځانګړنه ده او لوی کورنۍ تقریبا د کلیوال ژوند، همداسي؟
بله پرتل شکه. او په دغه څنګه کې زه غواړم یو بل مورد علاوه کړم، چې د ارواپوهنې له نظره، د سلامتۍ له نظره، د اروایي روغتیا له نظره، د ګډ ژوند د خوشحالۍ او رضایت له نظره، د ګډ ژوند کې د لذت او د خوند له نظره، هسته‌ای کورنۍ معمولا سالمه کورنۍ، بریالۍ کورنۍ او موافقه کورنۍ دي، نظر ډلیزو کورنۍ ته. حتی ما یو وخت یو څېړنه لوستې وه چې په ډلیزو کورنۍ کې دغه د شیزوفرنیا ناروغي ډېرې وي، یعنی هغه سایکوز یا جنون چې موږ ورته وایو، هغه چې تداوي اته نه لري، هغه چې په اروپونه کې موږ غوته اروایي سرطان وایو په اصطلاح، یعنی تداوی نه لري، درمل نه لري، یعنی دا له دې درپایل او بیا تر هغو ټولو ربړو چې نن سبا یې موږ تاسو په خپلو کورنیو کې وینو. دا یو مورد. تاسو ویلې چې اهمیت په څه کې ده؟ په اهمیت په دې کې ده چې په پراخه کورنیو کې، په ډلیزو کورنیو کې ملاتړ زیات وي، خو د شخړو او ننګونو تربګنیو احتمال هم په هغه اندازه اوچت. یعنی یو زوی ډیر راحت کوي چې په ډلیزه کورنۍ کې واده وکړي او بیغمه کې ځان ځوای، ما ته به ډوډۍ راکړي، ښځې ته به مې ډوډۍ راکړي، بچو ته به مې ډوډۍ راکړي، څوک به راکړي، مشر ورور به راکړي، منځوی ورور به راکړي، پلار به راکړي، ځکه به راځي، کورنۍ بزنس تجارت به بل اخره به یو کار کیږي، بس مسولیت نه یې اسې ژوند رواني.
په لویو کورنیو کې یعنی د مسولیت حس ځوانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، ځوانان نه احساسوي کله چې کور ګډوي. بله
کمیږي. او
بالکل
او هغه یو مشهور مثال ده کنه، وایي یو ګټي سره سټي کنه،
بالکل ودا
یو بیګټي بس تل نور به سټي سره. او په خو کې سره لګی چې دا ملاتړ ستا یعنی هغه ځوانان دي هغه ځوانان پکې خوشاله دي په دې کورنۍ کې، اما د شخړو د کارونو ویش د نګندو د جګړو او ناندریو او د خواکي او د نګندو ترمنځ د ذاتي ستونزو چې ټولنه کې او کورنۍ کې هغه هم د هغو هم احتمال ډېر و.
یو بل موضوع هم چې غواړم په همدې کې اوس چې تاسو بحث کوئ ورته یادونه بیا وکړئ، اوس غواړئ که وروسته غواړئ یادونه یې وکړئ چې په قبایلی ټولنه کې چې نا امنی کله نا کله ډیره زیاته ده او دښمنۍ او تربګنۍ لکه چې تاسو یادونه وکړه شته، بیا د دغو لویو کورنیو غیر هستوي کورنیو ستاسو په وینا د دوی باندې ډیر ټینګار کیږي او اهمیت زیاتیږي؟
خبره دا ده چې موږ په قبایلی ژوند کې په دودیز ژوند کې دښمنۍ پالو، جنگونه پالو، مرګونه کوو، قتلونه کوو، او د دغه دښمنۍ او د دغو تربګنیو په خاطر امنیت احساس کو یا امنیت ولرو بیا غواړو چې هغه ووسي ګډ ووسو، یعنی سره راټول ووسو، ځکه چې بریچ کېده یا تعرض کېده یا حمله کېدله یا د حمله ذهنیت ایجادې ده، نو مقابل لوری به دا حس کوي چې موږ ډله یو، غټه کورنۍ یو یا غټ خاندان یو، ډېر میړونه لرو، ډېر د جنگ لپاره ځوانان لرو، او موږ کولای شو چې جنگ وکړو، جګړه وکړو، له ځمکې دفاع وکړو، له فیوډالي ژوند نه دفاع وکړو، له هغه ځینو ناموسي مسایلو نه دفاع وکړو. په دا یو ډېر زوړ او هغه فرسوده ذهنیت ده په زموږ او ستاسو په ټولنه کې. اوس ژوند اوس په مدرنه دنیا کې دولت سرویس ورکوي، پولیس امنیت ساتي، عدالت رامنځته کېږي، محکمه فیصله کوي چې څوک څنګه وساتي،
او په ښارونو کې د تربګنۍ هم نشته، د تربګنۍ عوامل هم له منځه ځي. پرته له شکه
یعنی په مدرنه ژوند کې نور تدابیر، مثلا قانون، عدالت، کمره، ټکنالوژي، حقوق، بشری و مسائل، دا مسائل ټول هغه کوي عملا پلی کېږي، او چاته اجازه رسته چې په چا باندې حمله وکړي یا څوک له خپل تیغه تیر کړي. او خو یو مورد ده، یعنی په ټوله کې کومې څېړنې شوي دي، د رواني فشار له نظره، یعنی هغه هغه هم ستاسو یادوي هغه ناامني چې دوی احساسي په کلو بانډو کې، د رواني فشار له نظره وړې کورنۍ یا هستې کورنۍ معمولا آرامه وي.
بله،
حتی زه د خپلې تجربې په اساس تاسو ته وایم، له خپلو کورنۍ مثلا هر اونۍ تقریبا 30-50 کورنۍ سره جلسې اخلم، مشاورې ورسره اخلم، غږیږم ورسره، یو ساعت 30-50 جلسې ورسره نیسم. په ډیری هغو کورنیو کې زمنې بیل دي او کورنۍ هستوي سوي دي، د مور پلار قدر نظر هغو ډلیزو کورنیو ته ډېر ده.
بله،
که د قدر مسله ای، که د عزت مسله ای، که د آرامش مسله ای. اما مور او پلار چې معمولا موږ د غوال نسل خبره کوو، یعنی د 50 کلن، 60 کلن، 70 کلن، حتی 80 کلن پلارو یا میندو، ذهنیت په دې ده چې که اولادونه جمع وي، انګیندې جمع وي، کنټرول به وي، قدرت به وي، او د خلکو خبرې، د قوم و د قبیلې خبرې به نه وي. یعنی اوس په مدرنه نیمه مدرنه ټولنه کې دا خبره هم ډېره مطرح نه ده چې موږ باندې به دښمن تیری کوي، دا خبره مهمه ده چې خلک به څه وایي.
استاد په هغه باندې خبرې کوو، په دې مسله مخصوصا د کورنیو د میندو د پلرونو د اندېښنو په باب وړاندې په خبرونه کې به هم زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. یو اوریدونکي ته هم ورزو ګورو چې دوی څه وایي او تاسو نه څه پوښتنې لري، په نورو مسایلو به بیا د دوی د پوښتنو په اساس یا موږ تاسې په خپل بحث وکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، د ژوند رنګونه پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو نظر ووایست.
کامران مشال ما د لنګرال ولایت خوګنو ولسوالۍ څخه تکل سپتا ستا وځمي سپتا سلامونه.
وعليكم السلام مشال سپ، خیر اغلی مهرباني.
زه به یو نظر وایم بیا به پوښتنه وکم. نظر می داد چې زما خپل اته ورونه او دوه خورګانی دي، نو زمونږ مورجان چې مونږ تکل وای ما زه خپل ټول هغه د بچو هغه ته زما بامدا غي هغه وای چې زبر تنده وړاندې کوم چې کم بچی راوړي، یعنی دتا شزر خبر وکړل مخ کې لوی کورنۍ عظمی صاحب خبر وکړله بالکل تمغه سید کوي کملا تر زیات وی نو بیر تر کورنۍ کې ستونزې هم وی نو زما په فکر باندې کوچنی کورنۍ بخي او زغفله مثلا یو زویل رم په مونږه متوسطه اقتصادي نگاهه متوسطه کورنۍ یو
داله
نو د اقتصادي نگاهه زغفله مثلا د 5000 روپو نه کته ماش لرم خو یو زویل رم څلور کلو کې یو زویل رم ډیره خپالنه کولای شم کته اندې مونږه اقتصاد دومره خنه دي خو اریتا سباورو کې دنیا هر څه مشخص اراده لرم یا مثلا ډیر اراده زما دو بچو ته یا دو مثلا دو نه زیات شي دا خو به کوم ستونزه نه لري
مننه بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څه وایي مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي راډیو فکر کوم چې لدی اوریدونکو سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده نور اوریدونکو ته به ورسته ورشو یو بل اوریدونکو هم لرو د اوس را سره په تماس کې دی مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو
ډېر مننه کوم تکل صاحب سلامونه تاسو ته میلمنو ته نبی الله زبلای د زبل لرغندا به خبرې کوم
وعلیکم السلام زبلای صاحب په خیر راغلی خبرونه ته د موضوع خو در معلومه ده
دا چې نن راځي چې له څه مشکلاتې د تاریخ پرونی موضوع می تعقیب ته خو تاسو مهرباني وکړئ هر وخت
زبلای صاحب زبتا تاسو وایم چې په دې باندې خپل نظر او وایاس چې په کورنۍ باندې خبرې کوو په دې باندې خبرې کوو چې وړه کورنۍ څه ډول وي کومې ستونزې او مشکلات لري لوی کورنۍ کومې ستونزې او مشکلات لري خارونو کې اکثرا وړې کورنۍ اوسي او په کلیو کې لوی کورنۍ اوسيږي په دې باندې تاسو ک پښتنه لري یا نظر لري مهرباني وکړئ
ډېر مننه کوم دا موضوع دری واټس اپ چینل ته پرده سو او هله د تاسو يم همیشه پورته کیه دا چې کچیرته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې وړې کورنۍ غټي کورنۍ متوسطه کورنۍ شتون لري خو د کلی خلک نسبت شهر ته په کتو تر ډېر وخت یعنی شریکی ژوند کوي خو په شهر کې داسې نه کله چې هم لسته په کورنۍ کې ودونه سره ډیر شي هغه کورنۍ سره بیلیږي او زه فکر کوم چې تر یو حد پورې هغه کورنۍ کې چیرته شپ په جبه سره پوهه د څه خبره ده چې چیرته هلته مشر یعنی د څه شبر لاس ووتی فکر نه کوم چې دا ویش دی څه خبره ووتی ځکه چې په ګډه کورنۍ کې د کورنۍ ټول غړي چې شپه شریک ژوند سره کوي په هغه کې برکت هم کچیر ته هلته به انتفاقي الته اتفاق او اتحاد نه وي نو به تر بدای څنګه غټه کورنۍ په وړه وویشل شي خو په کلی او باندې کې تر ډیره وخت هغه د کورنۍ غړي یو ځای ژوند کوي او په دې کې ډیر څه د اتفاق او اتحاد ژوند را من پچیږي
مهرباني زمونږ خبرونه لمیلما استاد شرف الدین عظیمی نه څه پوښتنه لري
ډېره مننه کوم عظیمی صاحب نه مې پوښتنه همدا ده هغه کورنۍ چې یو ځای ژوند کوي یعنی د افغانستان کې څومره د نورو هیوادو په پرتله دغه اتفاق او اتحاد یعنی مثبت اړخونه کوم دي منفي کوم دي آیا د نورو هیوادو ته په کتو په افغانستان کې کورنۍ تر ډېره حده ښه د اتفاق او اتحاد ژوند کوي که افغانستان په دې برخه کې منفي شګنې لري ډېره مننه
تاسو نه ډېره مننه زبلای صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی
محترم احمد تکل صاحب سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي چې روغ جوړ بس
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
الله دې خوشاله کړي تاسو همیشنه اوریدونکو عبدالحدا تلند هلمند ولایت څخه یو سلام تاسو ملما ته وایم محترم تکل صاحب دا
وعلیکم السلام
دا کور کې چې مثال خبرې ژوند کې خبره ده چې تکل صاحب محترم دلته په هلمند ولایت کې چې موږ کتلې دي اکثره کسان اوس په دا کور کې د ښه ژوند نه کوي یعنی کورنۍ مثال خبرې غټي در سره جلسې وي د تکل صاحب محترم وجه دا ده چې مثال هغه ګډون نه وس مور پلار خو چې تکل صاحب محترم تاسو ته به تر معلومات ته د چا په څنګه د کور برکت دی نو کله چې مور پلار د کور څخه وتلی اکثره ورونه ګډ ژوند نه کوي دا جلا جلا تنها تنها دي تکل صاحب محترم وجه دا ده چې مثال خبرې هغه ورونه یو کار کوي، مثال د خبرې کار نه کوي، بار وایي چې مثال ستا کور زه نه سندله ساتلی، مثال ته زه کار کوم په کار کې په پټي کې کار کوم، ته ګرد ورځ کار نه کوي. نو واجه والا نه دغه د اکثره کورنۍ چې دلته په هلمند ولایت سره جلا دي بېل ژوند کوي. تکل سم محترمه
اتل صاحب، تاسو په خپله اول خو عمر مو څومره دی که راته ووایاست لطفا؟
قربان سم تکل سم محترمه، زما عمر 15 کاله دی.
واده مو کړی؟
و الحمدلله واده می کړی دی. تکل سم محترمه، بچان لرم خدای سره راضی الحمدلله.
او له کورنۍ سره یو ځای یاست، له پلار او ورونو سره؟
تکل سم محترمه، زما خپل عجیب بابا شو پاتسو دی، خدای دې شو سره وکړي د ټولو اکبران سره او نور چې په کورنۍ کې اکثر ومني چې تو د نه جلا دې مر دوا ورونو سره غاړي. تکل سم محترمه،
ډیر الله ډیر زیاته مننه. سوال لري له خبرونه له ملمنه؟
بس قربان سم خدای دې ملما ته شجبون مارکستاج د ژورنالستان سره ستاس منندوی. تکل سم پښتنه نظر ملام خوشاله
کړه، ډیر زیاته مننه. سلامات اوسې. نور اوریدونکو هم لرو، مګر ورزو عظیمی صاحب ته چې بیا پښتنه ډیر نشي. عظیمی صاحب سوالونه مو واوریدل، یو ډیره برخه خو نظریات خو پښتنه هم وې. ښاغلی عظیمی صاحب، فکر کوم زمونږ اړیکه پرې شوې ده، خو په فیسبوک باندې هم کله چې مونږ دا پښتنه وړاندې کړه یو شمیر اوریدونکو جالب نظریات ورکړي دي. زه ځینې نظریات دلته تاسو تلولم. زابط خان منصور لیکلی دی، کورنۍ کلوی وی او وړه هم شي، خو چې د یو بل سره کومک او متقابل احترام وي نو هیڅ کله نه خرابیږي، ځکه یو د پیسو له لوري برخمن وي او بل د نفر له خوانه. چې کار په شریکه او په مشوره شي نو تر ډیره به هغه کسان ښه راتلونکي ولري. محمد امین نوري لیکلی دی، په اوسنیو حالاتو کې د لویو کورنیو پرتله کوچنۍ کورنۍ ښې دي. حسیب لولی، البته دا نمونه غالبا مستعار نمونه هم دي خو زه مغسې چې دي لولم یې تاسو ته. حسیب لولی وایي کورنۍ لویه کورنۍ کې برکت دی او کورنۍ کوچنۍ کې عزت دی، چې په زړونو کې احترام وي. که کورنۍ لویه وي که کوچنۍ وي، په دواړو کې د انسان خیر وي، خو کوچنۍ کورنۍ کې مسؤلیت ژر پیژندل کیږي. د نورو اوریدونکو پیغامونه به هم وړاندې ولولو، خو اوس چې عظیمی صاحب سره وصل شوی یو، تاسو خبرې واورېدې عظیمی صاحب د میلمنو. زه نه پوهیږم چې د اتل هلمند نه چې خبرې کولې تاسو، که څه هم هغو نظر نه درلوده، خو دا د نورو اوریدونکو په پوښتنو کې وای فکر کوم.
او بالکل دوه پوښتنې ما ځان سره وساتلې او زه فکر کوم بل پوښتنه مې په غوږ کې زه نو مختص لیکلي زه په خدمت یم. یو پوښتنه د ماشومانو په اړه ده، چې یو ماشوم که دوه ماشومان د اروپون له نظره دواړه مهمه نه دي، یعنی که یو ماشوم وي که دوه ماشوم وي شمیره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې مور و پلار څه ډول چلند ورسره کوي، څه ډول یې تربیه کوي، څه ډول یې روزي، دا ډېره مهمه ده. یو ماشوم به د یوازیتوب احساس کوي، زیات تمرکز او فشار به په اول ماشوم یا په یو ماشوم وي، خو که دوه وي ټولنیز مسایل به پکې خوندي، یو له بله به یو څه زده کوي سره، خو په عین حال که باید حسادتي شخړې به یي نورې قصې به یي. یو ماشوم معمولا ډېر نازدانه وي، ډېر نازولی وي او ټولنیز مهارتونه یې معمولا لږ کېږي، او دوه ماشومان بیا ډېره پالنه غواړي. دا کیسې شته په دې دواړو کې. او هغه دوست ویلې چې په لویه کورنۍ کې برکت وي، یو مورد زه ټولو دوستانو نه غواړم یا په اصطلاح ووایم چې دغه ځینې اصطلاحات او ځینې لغتونه ځینې کلمې چې موږ یادوو یا یې بحث پرې کوو، د دې اصلي معنا څه وي. مثلا زموږ په ټولنه کې برکت څه ته وایي؟ برکت له علمي اړخه یا له دیني اړخه یا له اصطلاحي اړخه یا والی ته وایي، یا ووایم چې همکارۍ ته وایي، درناوي ته وایي، ګډ فکر ته وایي، او زغم او حوصلې ته وایي. اوس که دغه برکت دغه ته وایو چې دا ما یاد کړل، اوس د خپله دوستان ما ته جواب راکړي چې دغه موارد یعنی یووالی، همکاري، درناوی، زغم او حوصله په ګډ کور کې ډېره ده، په غټه کورنۍ کې ډېره ده که په وړه کورنۍ. زه باور لرم چې دا پوښتنه به د ډېرو دوستانو ځواب به دې پوښتنې ته دایي چې استاد، یووالی هغه وخت خوندي کېږي د دوه ورونو ترمنځ د خولې مزه هغه وخت خوګه پاتې کیږي چې سره بیلی د هر یو باندري او سرحد سره معلومی د هر یو حق معلومی د هر یو درناوی معلومی او هر د هر یو مسولیت د مور او پلار په برید هم معلومی همکاری هم هغه وخت شونه ده چې هر یو خپل نقش او خپل مسولیت ولري په یو کړنه کې درناوی هم هغه وخت کوي ډیری چې هر څوک خپل حد او اندازه ولري او خپل بیل کورنۍ هستی کورنۍ ولري ګډ فکر هم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې موږ په ټوله کې خپل هغه بیلی خپل حق او حقوق بیلی خو د یوې کورنۍ په حیث د مور او پلار او د خور او د ورور او د وراره او د کاکا دې په فکر کې او په درناوي کې په ځانګړي ډول د اختر په ورځ او په ټونو نور ټولو ټولنیزو مناسبتونو کې زغم څه وخت ډیریږي حوصله څه وخت ډیریږي په غټو کورنیو کې که په وړو کورنیو کې زه باور لرم چې د ټولو دوستانو ځواب به ماته دی چې په وړو کورنیو کې نو بنان دغه د برکت مسله چې تاسو یادوئ په غټو کورنیو کې غټوي دا غلطه ده دا ناسمه ده موږ برکت معمولا په وړو کورنیو کې پیدا کوی سو برکت معمولا په وړو کورنیو کې خوندي
یو بل
دا د دغو دواړو دوستانو
او یو اوریدونکی زمونږ زابلی صاحب پوښتنه وکړه چې یو مقایسه وکوي تاسو د افغانستان د کورنیو او د نورو هیوادونو کورنۍ سره مقایسه کوي چې دلته لوی کورنۍ ډیرې دي او که په نورو هیوادونو کې او وړې کورنۍ هم دلته یا هستۍ کورنۍ هم دلته ډیرې دي که په نورو هیوادونو کې او چیرته د موافقو کورنیو نښې یا مثالونه لیدل کیږي
لبعد مرغه په افغانستان کې په نړۍ کې البته کومه د کورنۍ نظام ډیر شلېدل او په اصلاح شړېدل دی زموږ نظر حتی هغه چرنې چې اوس راځي هغه ریسرچ پیپرونه چې راځي په نړیوالو بنسټونو کې د اروپایانو په ژورنالونو او په ریسرچ پیپرونو کې راځي په غرب کې په اروپا کې په نورو هیوادونو کې د کورنۍ نظام له حد ډیر زیانمن شوی ده او حتی په انډیویډوال شکل ال جی بی ټی او نور مواردو ته په یو شکل لاره پراخیدونکې ده یعنی دا د نورو جنسیتونو هغه ته غیر خواته یعنی ټولنه روانه ده او ډیره زیاته په اروپا کې خو له حد ډیر انډیویډوال یا انفرادي شوی ده ټولنه کورنۍ یوازې په شرقي ټولنه کې پاتې ده مثلا لکه هند لکه ایران لکه پاکستان یو څه ناڅه ترکیه دی خواته مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونه افغانستان په اول درجه کې عربي هیوادونه په دوه سیمو کې کورنۍ پاتې ده او سره له دې چې کورنۍ سته او دا ښه خبره ده زه شخصا د کورنۍ د ژغورنې موافق ما کورنۍ باید وجود ولري دا یو بنسټ ده د یوې سالمې ټولنې اما که مقایسه یې ووایو په افغانستان کې کورنۍ په دودیز شکل پاتې ده اما هغه اصول او هغه سلامتي چې باید دغه کورنۍ ولري هغه متاسفانه نشته
مننه نور اوریدونکو به ورسته راوخلو خو یو بل پوښتنه ترغو چې زما همکار له اوریدونکو سره تماس ټینګوي عظیمی سب کرته وایست چې په افغانستان کې د کورنیو د کوچنیو کورنیو وده څه وخت پیل شوه ده مثلا 45 کاله مخکې پیل شوې ده د جنگونو له پیل سره پیل شوه په تیر شل کلن جمهوریت کې پیل شوه که اوس چې امن راغلی یعنی په کوم وخت کې د کورنیو کوچنی کېدل شروع شول
تکل څه دغور دا کیسه له خاريتوب سره نه خته له ټکنالوژي سره نه خته ده یعنی کله چې ټکنالوژي خاري ژوند پراختیا مومي د کورنۍ جوړښت بدلیږي اوس نو دا د ټولنپوهنې له نظره د پرمختګ له نظره موږ د ته داسې ځواب ورکولی شو چې د جمهوریت په پیل د له د مجاهدینو له جنگونو نه مخکې د شاهي نظام په رنګېدو په دریو څلورو سپو کې هغه سوله یعنی په دریو سپو کې هغه خل تر دیر 15 سلنه پورې چپا راغله پی بیا بیرته
هغه سوله تاسو وایي مطلب مونده دی چې دیرش 15 سلنه کورنۍ له کلیو نه ښارونو ته راغلې همدا
یا لکلی نه خارونو تراغلی یا دغه خارو دغه ولایتونه خاری ولایتونه خاری بنا پیداکله دی بلګی په ډول خوست ولایت زموږ دی دغه تلوخت 50 کلونو هغه پایله ده چې خار تر جوړسه یا مثلا نور خارونه چې جوړسل مثلا دی بلګی په ډول دا سیمه کې خارونه مثلا د کابل پورې ورپورې خارونه لکه مثلا د لوګر مرکز میدان خار پروان دا خارونه سولته
او د کابل هم ډیر پراخ شو کنه یعنی مثلا نفوس یې له 2.5 میلیون نه شپږ میلیون ته شاوخوا ورسید.
بله او یعنی دا اوس د سی تقریبا د ورځ له خوا 1 میلیون خلک ژوند کوي په کابل کې چې د شپې له خوا به شپږ میلیون ته رسیدي. دا د مانور کې سیاسي جنگونو او یو څه کډوالۍ خلک به تراولېګل افغانستان ته یو څه خلک د جنگونو له خاطر خارونو ته راغلل او دلته خاري سولې زده کړې وکړلې تعلیم پراختیا وموندله دغه دې پورې دا دلیل یعنی دا ده.
مننه.
او له مالی اړخه هم که تاسو وسنجوي مالی پراختیا یا پیسې ډېرې سو یا مثلا دا مسائل په دې برخه کې نقش درلوده خو په ټوله کې دبليو ټو په دې باور ده پندغه برید چې کوچنۍ کورنۍ د ذهني سلامتیا لپاره یعنی دا ذهني سلامتیا یا ذهني وده مثلا یعنی کله چې انسان ذهنیت پراخیږي یا وده کوي یا زده کړه کوي یا تحصیل کوي ډېر غواړي چې مستقل ژوند وکړي ښه ژوند وکړي خوږ ژوند وکړي.
بله
نه غواړي چې هغه دودیز او سنتي مسایل ومني.
مننه. یو اوریدونکی بیا هم لرو ګورو چې څوک څوي مهرباني وکړي د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حمیدالله زابلیم له هلمند نه اړیکه نیولې ده.
زما هم دغه
په دا نظر د جلا کېدن موضوع ده چې مثلا د کورونه کورنۍ سره جلا کېږي دا ډېره ښه موضوع ده. په جلا کې ډېر خوند دی ډېر د ګرانش ډېر اضافه یې چې مثلا کورنۍ غټه کورنۍ سره جلا سي که په ډېر وخت یو وخت مثلا سره یو ځای چې دا بیا ډېر ښه خوند کوي. نو زما دا نظر ده چې مثلا کورنۍ باید غټه کورنۍ باید سره جلا سي لا سره خوشاله سي او سره ګډ سي نو نظرونه سره برابر نه وي. نو زما په نظر ده تر جلا سي دا ډېر ښه.
تاسو خپله تجربه څه ده؟ تاسو جلا یې کله ورونو سره یو ځای یاست؟
یا زه خپل لورو سره ګاډیم مګر خو په جلا کې ډیر خوند دي ډیر سړی وسای مثلا یو د خپل باندې انسان نه یار سړی خپل کار کوي بل
په اخري کې سره زبلای صاحب که غواړي البته فقط که غواړي او تاسو یعنی کومه خصوصي مسله نه وي غواړي چې خپل تجربه له نورو اوریدونکو سره شریکه کړئ مهرباني او وایاس چې تاسو مثلا ولې یو ځای ژوند کوي مګر غواړي چې ورونه سره جلا ژوند وکړي یا په وړو کورنۍ کې ژوند وکړي کوم ستونزې دي لطفا راته ویش مری چې اوریدونکو هم پوښي.
او اوس مثلا دا چې حساب زه مثلا شخصي کار کوم شه خو په کور کې غټ خورم که اوس مثلا یو ورور مې ده مثلا هغه کار نه کوي مثلا بل یو کار نه کوي خو زما او دغه فرق نه وسو زه کار کوم مثلا هغه د غي ناس کار نه کوي او کدی خپل کار وکي زه خپل کار وکوم ازما او د فرق دا سوسی مثلا زما او د غټ سره مالی میږي سې دی دونه څونه کار کوي د ورځې زه څونه کار کوم.
ډېر زیاته مننه. او پښتنه لری د خبرونه لملما ډاکټر صاحب عزیمینه
مننه
تاسو پښتنه لری تاسو مننه خبرونه ته راغلاست. ځان معرفي کوي لطفا د ژوند رنگونه پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته سلام او ملمت سلام کوم او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم. لاله لیونم د علمن ولایت سنگین ولسوالۍ څخه ټلیفون پر لیکدر سره وسلامه.
لیونه صاحب خبرونه ته خرغ لست مهرباني نظر لری که پښتنه
قربان دې سم او بس خوشاله وسې خدای دې مان قبول ک ډیره شایسته موضوع مو راوړې دا انتخاب کړې مو د ازما خپل ډیره در سره خوشاله سواله کمی خبرې چې زابلی صاحب وکړلې دا هم بالکل زور سره موافق یم. زه به داسې یو لنډه تجربه او دا ډېر پر سید وخت باندې ما خپل ځان کړی دی. دغه د کورنۍ جلاوالی په یو حساب کې موږ تاسو ټول شکر دی مسلمانانو. دغه د کورنۍ ده د ګډ ژوند چې انسانان سره کینه دغه کې داس یو مسلې راځي. مثال په ډول وسپر ځکه مثال په ډول زه د خپل د ځان د درته وایم تقریبا دوه یا درې میاشتې کېږي چې ما د خپل پلار یا د خپل ورونو سره ویش کړی دی نه. یعنی مثال په ډول زه د پلار دوهم زه یم فرضیه کوم مثال په ډول یعنی زه خپل ډیر په کورنۍ کې ستړی وم نه. نور ورونه به تر ما کشران به مثال په ډول یعنی په خو به زما خبره پر غمیدل چې ما به خبره ورته وکړل دی ورونه ته به مې ول چې تاسو اس مکه وې داسې وکي او خپل په یو ژوند زندگی باندې سر وګرځوي نه کله چې به پیسې وګټلې هغه به ځان مصرفول یعنی کورنۍ ته ګټ نه مصرفول. نو بل اخره یعنی زه خپل دان یوازې زب ستړی وم نه. بیا ما ورته ول چې بس زه نور ستړی یم دغه سی ژوند د طریقه زما خپل په حساب نه د خوشاله. نو بل اخره یعنی په خو به مو د ګورونو څخه یا د پلار څخه مثال په ډول دا ټول پښتانه چې دا سره ګډ زیات وخت غټه کورنۍ جوړ کړي خو د دې بیا داسې یو طریقه او ته ګډ ویش کې د ګورونو یا زموږ خپل په مابین کې هغه د ورونو سره په خواني ژوند یعنی مثال په ډول څلور میاشتې یا درې پنځه میاشتې مخکې اخواته یعنی چې پر دې ورور باندې اتیا فیصده ګران ومه دغه شل فیصده بد را سره تلل خو اوس چې په ویش دې تناسو یم یعنی هغه خبرې مو سره دې دې اوس سل فیصده پرزما په کول کې یعنی سل فیصده پرزه پر ګران یم نه. کني پی سي ام ځان ته ګټم ډوډۍ هم ځان ته خورم هر څه کوم د دې هم هغه څه ژوند دي. نو دغه د دې ژوند د زما په فکر سره تر ډیره اندازې پرې زما خپل دا نظر دی چې زه وایم چې سړی باید په کور کې ډیر سره ونه وسیش.
لاله لیونای ک لمړی د هم راته وای اصلت فن چې تاسو پلار او مور سره بیل کړی ک تاسو خپل د غختنه وکړه ک ورونو بیل کړی
نه. پلار مور خو هیڅکله نه غواړي چې خپل اولاد بیل کې د ځان څخه بیخي کتم چې هر څونی ظالم اولاد یې په هغه هم اصطلاح باندې کڅه هغه زموږ په پښتنو کې دا دود دستور دی وایا اولاد که څم کاپېری وایي د خپل مور پلار نه زړه کېږي نه چې یعنې ځینې جلاس یا بده نه ده پر پیرزو. خو په جلاوالي کې کېدای شي چې یو ورور یو نوکې لږ ضعیف وي نه یعنی مثال په ډول اقتصاد یې ضعیف وي بیا د مور پلار هم زړه په خوږېږي خو د ورونو هم زړه په خوږېږي. خو مقصد مور پلار نه یې سره جدا کړي خو مثال په ډول دغسې نوکې لږ دا د ورونو څه ناڅه هغه چې سر نه ګرځي په یو کار باندې نه هغه د مشرانو ناخوښه یعنی زه د ورونو تقریبا که مشر نه یم خو دوهم ورور یم بیا هم ورته مشر یم نه. یعنی زما د دوی هغه کړنې نه خوښېدلې چې مثال په ډول دوی کولې که څه م کور ته مشکلات وه او که څه د باندې مشکلات ونه دا کلیوالي ژوند دی یا هر کم چې نو نه
یعنی ستاسو په غوښتنه سره بیل سولې
بیا کله چې و بالکل زما په غوښتنه سره بیل سو
مننه ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم عظیمی صاحب را اخلو بیا به تاسو ته درشو. مهرباني وکړئ د ازادي راډیو د ژوند رنگونه پروګرام دی.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خاکسار یم له پکتیا.
خاکسار صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلست.
مننه کور وده.
نو د خبرونه په مسله باندې څه پوښتنه لرئ ک نظر لرئ؟ خاکسر صاحب ها فکر کوم چې غږ مو ارتباط مو پرې شول دوی سره. په هر صورت عظیمی صاحب مهرباني وکئ پوښتنه مو واورېدې جالبې خبرې وې په زړه پورې تجربې وې مهرباني وکئ.
الکوم مشخص تکل صاحب خاص کومه پختنه نو اسمات متوجی سی اما په ټوله کې تفسیری وې زه غواړم یو تفسیر د عقل راون غواړم چې زه دا غواړم وایم چې دغه دردونه یا دغه د زړه خبرې چې دوه دوستانو وکړلې دا تقریبا د هر هغه افغان ځوان درد ده چې په لویا او ډلیزه کورنۍ کې د احترام په معنا د اتفاق د نه خرابېدې په معنا د خلکو د خبرو په خاطر کله کله دینی اړخ ورکولو په خاطر دغه بدبختي متاسفه زغمي لکه دغه دوه درې ورنو چې وزغملې
یو بالکل
متاسفه نه پرته له دینی اړخه د انفرادي کورنیو یا په اصطلاح هسته‌ای کورنیو پیشنهاد او وړاندیز په کاراتو سوی ده. بل پیغمبر علیه السلام هم د خپلو بیبیانو یا میرمنو لپاره جلا جلا خونه ځانګړې کړې وې. او په هستهی کورنۍ باندې ډیر ټینګار کړی و. تاسو بیا دی تکل سه سو څو شپې وړاندې لنګرار نه دوست زنګ والے و.
بالکل و ماشاءالله لنګرار زنګ والے و.
ما تقریبا و کاله مخکې کشپا کاله مخکې په لنګرار کې دی و سیمیزه کچه دی و نړیوال موسی کارکونکو ته ورکشاپ سیمینار درلوده. آلتا په یو تاکاوی که مونگا سیمینار درلوده او دا تاکاوی دسه و داگه پیسلا اول از تالاری دسه و چه په شاو خواست مونگا کورتی وی او مخامخ په دی تاکاوی که یو تشنا بود. او ما دا بحث هم دست تصادف راگه نه پین دورشان کم جر آگه چه دلیج کورنی که وری او ما ویلی چه کورنی باید وری او دیرو خلکو آلتا مخالفت و کدیرو خزینه و همکاران و نارینه و ما ورته ویلې خیرازي اجازه را کړئ زه به یو مثال درته درکړم ژوندی وای. هغه څنګه ما له تاسو څو شېبې فکر وکړې چې دغه کور ده دغه زموږ کور ده دلته څلور ورونه دي او څلور واړه ودونه کړي دي او په دغه کور کې یو تشناب ده. تاسو فکر وکړې چې دا څلور ورونه متحل ورونه دي ځوانان ورونه دي او دا خو واضح ده چې بالاخره ځینې شرعي مسایل راځي د حمام مسله راځي د جنسی اړیکو مسله راځي او دغه دالیز د وغه کوټوي دي چې یعنی غږونه هم سره پرایویسي نسته د حمام مسله هم ده. اوس تاسو ماته څه جواب راکوئ؟ تقریبا یو 50 کسانو نارینه او ښځینه یو هم ماته جواب را نه شوی
او تقریبا مخصن چې د افغانستان په کلیوالو هغه کې په کلیوال ژوند کې زمونږ خلک هم ډېر بېوزلي دي او دغه مثال چې تاسو وایي ډېر واقعان د تطبیق ساحه لري. یو بل مسله چې مونږ مخکې خبرې پی وکړې عظیمی صاحب هغه دا و چې اصلي مسله ده هغه د میندو پلرونو د اندېښنو خبره ده. البته له عاطفي او احساسي نظره هم میندې لکه څنګه چې مخکې یو اورېدونکي وویلې شاید ونه غواړي چې بچیان یې سره بیل شي. دا ما په خپله سریزه کې مې ویلې چې کورنۍ د میندو پلرونو لپاره مخصوصا کله چې د دوی عمر زیاتیږي د یوې بیمه حیثیت لري. په نوره دنیا کې خلک د زړښت پر مهال بیمه لري یعنی حکومت یا حکومتي ادارې ساتي ځایونه ورته ځانګړي کړي دي. مګر په دودیزه ټولنه کې لکه افغانستان غوندې دلته میندې او پلرونه د زمنو اکثرا د زمنو لخوا چون لونې بل کور ته ځي د زمنو لخوا ساتل کیږي. دغه ډاډ دغه خوندیتوب په لویو کورنیو کې شته مګر په وړو کورنیو کې نشته. دې ته څه فکر کوئ تاسو؟ دغه یعنی دا خو یو حل لاره غواړي.
بله بله پراته لشکه اول خو باید یادونه وکړم چې په دې اړوند باید په لویه کچه کې یعنی د دولت په سکتور کې غم وخوړل شي. یعنی داسې کورنۍ هم شته داسې نارینه او ښځینه هم شته ته اولاد نه لري خو زړبودۍ ته رسېږي. داسې کورنۍ هم شته چې مېرمنې مري خاوند پاتې کیږي هیڅوک نه لري. داسې کسان هم شته چې مجرد پاتې کیږي هیڅوک نه لري د چا په اوږو په اصطلاح بار شي.
حتی دا هم داسې کورنۍ هم لرو داسې میندې پلرونه هم لرو عظیمي صاحب چې زمنو یې له کورونو ایستلي دي په مختلفو دلایلو.
بله بله پرته له شک دې دا اوس په کابل کې داسې نارینه او ښځینه شته چې په زړبودۍ ته رسېدلي دي ډېر عمرونه لري او ګدایي کوي بېوزلي په سړکو باندې ناست دي او ګدایي کوي. کله چې ته په یو ټلویزیون کې یا په راډیو کې دا خبره کوې چې دا د زړو او د زړو ښځو نارینه لپاره باید یو مرکز جوړ شي باید ټول ملت په غیرت باندې بد تاثیر کوي چې دا خو اروپایي دود ده او دا غربي دود ده او دا داسې ده او دغسې ده. خو کله چې دوی خپل پلار د سړک سر ته بیا یو ګدایي پې کوي هغه بیا غربي او اروپایي دود نه ده او دوی په ننګ باندې اغېز نه کوي. په هر حال زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت ده چې په دې برخه کې یو فکر وکړي ځکه چې له شرعي اړخه د اولادونو اخلاقي مسؤلیت ده. د مور او پلار ساتنه چې ده اخلاقي مسؤلیت ده یعنی له دیني اړخه هم ډېر مسؤلیت نه لري له ټولنیز اړخه هم نه لري له هیڅ اړخه نه لري اولادونه د مور پلار مسؤلیت اما اخلاقي اړخ لري. اخلاقي اړخ لري او اصلي مسؤلیت دولت ورګرځي. دولت کار کړی ده دولت ژوند کړی دولت وظیفه اجرا کړی ده او دولت مسؤلیت لري او د ټولنې د ګدایګرۍ او د غم خوړلو لپاره د ټولنې د زړو وګړو د حفاظت او مسؤلیت په خاطر چې د دولت دنده ده باید د دوی لپاره غم وخوري. هر رقمې چې خوري په اولادو باندې خوري په د زړو وګړو د خونو په خاطر خوري د شلتر په نامه خوري د امن د خونو په نامه خوري په هر رقمې چې خوري مرستون ورته جوړي هر څه چې پکې د دولت مسؤلیت ده. یو په دویم قدم کې هغه ورور ته زنګ ووهه چې موږ وسته وکړو خو موږ ورونه کبیر سو خو مور پلار په ډاک پاتې کیږي. مور پلار باید په ډاک پاتې نسي، مجرد ورور باید په ډاک پاتې نسي. موږ شپه ورونه یو، څلور ورونه یو، یو ورور مجرد ده. راځي چې ټول انداز وکړي مجرد ورور ته په اصلاح ګډ ژوند ور جوړ کړو، یا راځي ټول انداز وکړو دغه مور پلار چې ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، کور نه لري، بس ضمانت هغه وکړو، ساتنه وکړو. په داسې وضعیت کې که یو څوک راجګیږي واده کوي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، البته بس یوازې اقتصادي اړخي، موږ کومک ورسره کوای شو او دا کومک هم باید مشروطي. چې وروره ته د موږ ورورې تر شپږو میاستو پورې موږ ورونه تا مسؤلیت اخلو، په شپږمه میاست باید ځان ته خپل غم وخورې، خپل مشکل باید خپله حل کړي. موږ د تر شپږو میاستو سپورټ یا حمایت کوو. په ګډ کور کې څنګه کېږي؟ په ګډ کور کې پروت یم دا ورور قرار پروت یم، اوس لا یو نیم چارسم ورسره وي، یو نیم بیلاری هم ورسره کوي، یو نیم ناوخته د شپې هم راځي، ماشومان هم وهي، په ښځه هم ظلم کوي، په نورو ورونو هم ظلم کوي، او هغه په اصطلاح لکه نوکران کار ورته کوي. دغه اړخ باید په دغه شکل حل شي. بل مورد دا ده چې د پراخو کورنیو کې د شرم مسله، د قضاوت مسله، د فشار مسله رواني اړخه ډېریږي، د ښځو او ځوانانو ازادي محدودېږي. یو انګور په ګډ کور کې په هغه رقم چې په یو هستهیي کور کې ګرځي او آزاد ځان احساسي، آرام ځان احساسي له هر اړخه، هغه څه په ډله ییزه کورنۍ کې نه احساسي، له کلتوري اړخه هم یو ډول هغه ده په اصطلاح، یعنی موږ پاتې کېږو، بالاخره دودیز پاتې کېږو. د زموږ ټولنه بالاخره باید بدله سي که نه، باید ورغول سي که نه، باید سالم مسی که نه، باید ټول ورته تشویق او په اصطلاح مسیر ورته پیدا سي که نه. کم دسې پاتې دي اومې پېړۍ د اتمې پېړۍ پېړۍ په رقم ټولو هېوادونو بدلون پیدا کړی او موږ هماس پاتې کېږو. بل د تربیې مسله ده.
بله،
اولادونه په ډلیزه کورنۍ کې متاسفانه ښه نه تربیه کېږي.
مننه. یو اوریدونکی هم لرو، البته د خبرونې تر پای ډېر کمی دقیقې پاتې دي، خو ورسو ګورو چې دا اوریدونکی داسې نا امید لاړ نه شي له دې خبرونې نه. مهرباني وکړئ د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
مننه کوم. خاکسار یم له پکتیا دوام ځل لپاره.
خاکسار صاحب، ستاسو خبره مخکې قطع شوې، مهرباني وکړئ.
مننه کور ودان. بلتون خو ښه شی ده، هر څوک جلا د خپل سر هر څه کولی شي، خو د افغانستان وضعیت حالت ډېر خراب دی او کورونو کرای کندهار هر ولایت کې وښی، نو یو تن د کور مصارف په هغه خرچه نه شي برابر ولی. دی به د بچو تعلیم برابر کړي، دای به د کور کرایه ورکړي، د اوبو بل به ورکړي، برق بل به ورکړي، مصارف دلته زښته ډېر ډېر خلک په کورونو کې سره تنګ
وي. خبرونې ته وخت مو کم دی. خاکسار صاحب، که د خپلې خبرې لطفا را لنډې کوي، که سوال لرئ یا نظر لرئ لطفا لنډې ووایست.
مننه کور ودان. مننه
مننه له خاکسر صاحب نه. هم عظیمی صاحب، فقط زه څو لنډې پوښتنې لرم په دا پاتې لنډ وخت کې که ځواب راکړي، چې لومړی له اقتصادي پلوه د کورنۍ، یعنی هغه لویه کورنۍ ښه ګټه راوړي یا ښه ګټه کوي، او که وړې کورنۍ کوي په مشخصو مثالونو سره واضح کوي. لنډ لنډ ځوابونه که دا څو نورو پوښتنو ته چې پاتې دي راکړي، مهرباني.
له اقتصادي اړخه متاسفانه د عاید ویش پراخه ستونزې پیدا کوي د بده مرغه.
نه، دا شرحه کوي لطفا، لږ لنډې تشریح کوي چې څنګه ستونزې پیدا کوي.
یعنی کله چې تاسو په د یو کس کې ګټي او څه د څټي، دا یعنی په داسې وضعیت کې خستګۍ او فرسودګۍ ته انسان رسیږي. یعنی کس وایي چې ښه، زه څلور ورونه یم، د څلور ورونو څلورې مېرمنې دي، د هر یو څلور پنځه اولادونه دي، زه ګټم او دا پیسې همداسې ځي، ما ته نه پس انداز ته، نه د اولادو آینده مېسته، کارم کوم، خواري م کوم، بالاخره ټولې رانه ځي. دا په داسې وضعیت کې د لاند محل لپاره یعنی تر یو کال دوه کلو پورې دې سړي ته داسې اوزینت پیدا کېږي چې زه په یو شکل د اشکالو په دغه کورنۍ کې کلفت یمه یعنی مزدور یمه او دا د ارواپوهنې له نظره برناوټ پیدا کوي یعنی شغلي یا کاري ستړیا پیدا کوي.
بله بله. او غواړم چې دوه سوال دي دلته چې یو په کلیو کې د کوچنیو کورونو ستونزې یعنی د هسته تاسو یې چې یادوئ د هسته ستونزې کورنیو ستونزې چې په کلیو کې ژوند کوي او بیا زه غواړم چې برعکس هم ووایاست لومړی دی په کلیو کې د کوچنیو کورنیو ستونزې
هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي ټولنیز فشار لاړخه د پریکړو لاړخه د ازادۍ لاړخه د قبیلوي تمایلاتو له کبله ډېر اعتبار نه لري د ناروغیو یا د ستونزو پر وخت ملاتړ نه لري ښځې په دې کورنۍ کې وخت ناوخت یوازې پرېښودل کېږي ماشومانو ته معمولا سم مراقبت یا نه کېږي زیات وخت نه شي ورکول کېدلی او په مډرنه ټولنه کې بیا د ډلیزو کورنیو مسله دا ده چې په یوازیتوب او په یو شکل په هغه کې پاتې کېږي یعنی مډرن ژوند نه خوښي
او همداز ما د پوښتنې دوهمه برخه ده چې په ښارونو کې چې اصولا باید ستاسو په وینا کورنۍ کوچنۍ وي الته بیا چې لوی لوی کورونه وي مثلا لوی لوی ودانې نیولې وي دوه او درې د دوه درې نسلونو کورنۍ ژوند پکې کوي د هغو بیا کومې ستونزې دي
هغوی متاسفانه په یوازیتوب احساسي یما ډول تاسو ویلې په ځانګړي ډول د لویو کسانو یعنې زړو خلکو ټولنیز ملاتړ کمیږي د مور پلار لپاره روزنیز فشار ډېریږي هغه دندې ته لاړ شي بچي وروزي د کور پالنه وکړي څه وکړي د ماشومانو ټولنیز مهارتونه هم کمزوري کېږي او له رواني اړخه WHO په 2020 کال کې په همدې اړه یوه څېړنه کړې وه داسې ویلې چې هغه کورنۍ چې په ښارونو کې استي دي په غټو غټو بنګلو کې دوه درې کسه ژوند کوي هغو ته معمولا ډپریشن یا ژور خپګان پیدا کوي.
بله غواړم په څو پاتې شیبو کې دا هم کوایاست چې د ماشوم روزنه په لویو کورونو کې ښه ده که په وړو کورنیو کې
هغه کورنۍ چې څو هغوی یعنی څو کورنۍ یا څو کورنۍ سره یو ځای کېږي یا جاینټ فامیلي یا غټې ډلیزې کورنۍ په هغو کې د پرېکړې وضاحت کمیږي د مېرمنې نقش یا ونډه کمیږي ماشوم ډېر ایران پاتې کېږي چې له چانو اطاعت وکړي الګوګانې خرابېږي مثلا ماشوم نه پوهېږي چې له پلار نه تقلید وکړي که له تره نه که له نیکه نه نیکه یو ډول مینه ورسره کوي انې بل ډول مینه ورسره کوي پلار بل ډول غوښتنه کوي حتی داسې هم پېښه شوې چې په ډلیزو کورنیو کې د ماشوم نوم یا د ماشوم د نوم حق مور نه لري مثلا چې خپل ماشوم باندې نوم کېږدي نیکه یې تصمیم نیسي انه یې تصمیم نیسي یو تره یې تصمیم نیسي او د روزنې لاړخه هم متاسفانه ستونزې پیدا کېږي د سیالۍ لاړخه هم ستونزې پیدا کېږي مثلا د یوه لورې ښځه درې زامن زېږوي څلور لورګانې یا پنځه زامن دا بله مور ته شاله شي هغه هم زېږون ته کش ورکړي لږه اړخه په نورې شل مثلا یو مور یو د لورې ښځه وایي چې ښه بس اکته خو غټ کور د همځکې دي غټه قلا ده هغه ماشوم چې خو زه به یې وزېږوم یو ډول رقابتي حالت را پیدا کېږي حتی د اولادونو په زېږون کې د کالیو په اخیستلو کې د طلا په اخیستلو کې د خوړو په مصارفو کې په هر مورد کې تاسو یې وسنجوئ یو ډول ستونزې پیدا کېږي.
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه ښاغلی عظیمی قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته د خبرونې میلمه او ارواپو او ټولنپو شرف الدین عظیمی چې د کورنۍ د اهمیت په اړه په دې خبرونه کې برخه واخیستله د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونې واورئ.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ